نو موته پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته دغه لیکنې ژباړل شوی دی. بلکې تاسو خپله دغه لیکنې ولولئ، د هغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ لپاره یو څه شته. نو په همدې وجه باندې چونکې زم ادب د ژوند یوه برخه ګڼم، شاعري د ژوند یوه برخه ګڼم، نو د همدې له امله زه غواړم چې د جبران خلیل هغه کوم لیکنې او هغه کومې لیکنې چې ما ته خوند راکوي هغه غواړم چې نورو خپلو پښتنو لوستونکو ته یې وړاندې کړم چې هغوی هم ته خوند واخلي.
ژباړه چې کوئ، مثلا ژباړه خو هم ځانته ځینې اصول لري چې د هغې په چوکاټ کې به تاسو ژباړه وکوئ. د ژباړې په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ کېږئ او څه ډول ژباړه کوئ؟ یعنې ازاده ژباړه کوئ، هغه متن چې د مغسې کټ مټې را ژباړې څه رقم ده؟
زه غواړم په لومړي سر کې تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې زه کله د ژباړې به ما کول یا یې کومه اوس هم، نو زه د یو لوی ستونزې سره چې مخ کېږم هغه داسې ده چې زموږ په پښتو ژبه کې د ځینو خبرو، ځینو احساساتو او حتی د ځینو خارجي کلمو دپاره یا الفاظو دپاره پښتو الفاظ نشته. نو لومړی خو به زه ستاسو د مایک له لارې په ټولو هغه ژبپوهانو باندې چې د پښتو ژبې دپاره کار کوي هغوی ښاغلونه به دا یوه هیله ولرم چې هغوی دې کوښښ وکړي. یوازې دا نه چې هغوی غواړي چې پښتو سوچه کړي، دا هم سمه ده چې پښتو سوچه کړي، ولې یوه ژبه نه سوچه کېږي، بالکل نه سوچه کېږي، دا خو یو منلی حقیقت دی. زه د هغوی نه دا یوه هیله لرم چې هغوی په پښتو کې د ځینو خبرو دپاره چې هغه کله کله د یو احساس، مثلا موږ احساسو خو توري ورته نه لرو چې موږ یې بیان کړو، د هغې دپاره او د ځینو ټکو دپاره دوی د کار وکړي او توري دې راوباسي او پښتو ژبه دې له دې اړخه غني کړي. اوس به راشو د ژباړې تخنیکي برخې ته. هر کار چې انسان کوي هغه خپل یو اصول لري، ژباړه هم دغسې د اصول لري. او مثلا ځینې ژباړونکي داسې دي چې هغوی صرف متن لولي او متن بېرته راخلي په پښتو ژبه لیکي، خو ځینې ژباړونکي چې هغوی یا ادب لوستی یا د ژبې دپاره د ژبې د ښکلا دپاره کار کوي، نو هغوی باید لکه مطلب مې دا نه دی چې هغوی دې متن بدل کړي، متن دې نه بدلوي، ولې په ښکلو الفاظو په ښایسته طریقه دې باندې دې دوی دا ژباړه په خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي. زه دا نه وایم چې هغوی دې هغه اوس دغه مات کړي، هغه چوکاټ دې مات کړي، د ژباړې متن دې راواخلي، ولې دا ضروري نه ده چې متن کې مثلا یو ځینې د الفاظ دي هغه مخکې وروسته شي، هغې سره جمله ښکلې کېدی شي، خیر دی ودي کې په دې باندې د ژباړې خوند هم نه خرابېږي او هغه ټیکنیک هغه کوم چې تخنیک دی د ژباړې هغه کوم چې اصول دي هغه هم نه ماتېږي.
یعنې دوی داسې وچه کلکه او پیکه ژباړه نه کوي، داسې رنګینی دي ورکې الفاظو ته چې لوستونکي ته خوند واخلي.
بالکل، ځینې ژباړې موږ لرو په پښتو ژبه کې هم دي او په نورو ژبو کې هم دي، که تاسو یې ولولئ هیڅ په تاسو فکر نه کوي چې دا ژباړه ده. د ژباړې معنی دا نه ده چې ته هغه د هغې ژبې نه صرف ژبه بدله کړه، نه، ته پکې لوستونکو ته هغه خوند او رنګ هم را انتقال کړه، کوم خوند او رنګ چې هغه په خپله ژبه کې لري، دې ته وایي ژباړه او د ژباړې اصول.
تاسو یادونه وکړه چې هم نثر لیکئ هم شعر لیکئ، کومه برخه درته ډېره خوندوره ده چې تاسو هغې نه ډېر خوند اخلئ؟
یو لیکوال چې هم شاعري او هم نثر لیکونکی، هغه دا نه شي ویلی چې زما شعر ډېر خوښېږي که نثر، ځکه که یو فیلډ کې مثلا یو ژانر یې خوښې دی نو هغه بل ژانر کې بیا کار نه کوو. نو چونکې زه ادب کې هم نثر لیکم هم شعر، نو دواړه مې خوښېږي او زه دا هیله لرم چې زما لوستونکي هم زما د نثر او د شعر دواړو نه خوند واخلي.
که د خپرونې په دې برخه کې ستاسو په خپله خواږه ژبه ستاسو یو غزل اورېدونکو ته وړاندې کړئ نو ډېره به ښه شي.
مننه. دا یو غزل دی چې خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی، خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی، تصور می په جوټو دی حسن ستا باده فروش دی، رنگ پروره دی خکولا ده ژوند د زړه د بحر جوش دی، عقل فکر سرگردان دی روح ته وموندی مدهوش دی، سر ټیټه نکړی پختون دی خوستا خیال ته خود فروش دی، ابدی می تصور دی ازلی رنگ کی رو پوش دی، ستا رڼا ځان سره وړی زړه ژوندی دی خو بې هوش دی، ستا جلوش ته چې موجودی و لمر له ګرده هم آغوش دی.
واه واه، ډیر ښایسته، ډیره مننه. لکه څنګه چې اوریدونکي هم خبر دی ستاسو خاوند صالح صاحب لیکوال او شاعر دی، هغه تاسو سره څومره مثلا په ادبي برخه کې مرسته کوي؟ تاسو څومره د هغوی له شاعرۍ نه متاثره یې؟
تاسو اول مصطفی شاعر یا لیکوال دی، بلکې زه یم چې هغه د ادبیاتو یو فاکولټه ده، زما د پاره ما د غن ډیر زده کړه کړي او اوس هم لګیم زما په تیر کې هم ډیر زده کړه تنه کړي د مزه پراتلون کې هم اله لرم چې زده کړه وکم او بل هغه ما ته کله کله وي سمره ډیر کتابونه دي ته کتابونه ولې نه ولې ز بیا ورته وایم وایم زه کتاب لسل ته اړتیا نه لرم وایم کتاب خپله ما ته لګیا دی خبرې کوي بیا هغه وینا وي زه غواړم چې ته کتاب ولولې نو هغه چې اره خبره کوي تاسو باور وکړئ هغه چې په عام ژوند کې خبرې کوي ما سره زه څه فکر کوم که دا ادبیاتو په پوهنځي کې ولاړ دی استاد خبرې کوي دا عامې خبرې چې دي هغه هم هغه په یو ادبي او په ډېر یو تراشلي شکل سره کوي
او څومره له اثارو نه متاثر استئ مثلا اثار لولئ شاعري نور لیکنې ناولونه
نو اثار خو که درته ووایم مبالغه به یا به خلک بل څه فکر ونه کړي چې دا څومره اثار چې دي دي زه داسې فکر کوم که دا ټول اثار یعنې زما دي داسې بیخي یعنی زه پکې جذب شوې یم یا ما دا اثار ځان کې جذب کړي دي زه ډېره مینه لرم حتی باور به ونه کوي چې دا ډېر شعرونه زما په یاد وي ډېر او دا داسې نه ده چې ما کتابونه یعنی لوستلی دي ما تاسو ته مخکې ویل چې هغه خپله د یو شعر په شکل یا د یو نثر په شکل زما په مخ کې دی زه خپله ځان سره دا سوچ کوم زه فکر کوم چې زه اړتیا نه لرم چې یا کتاب ولولم یا مثلا نور ځایونو کې د ادبي مطالعه وکړم بس ادبي مطالعه ما ته خپله لګیا یي خبرې راته کوي
او تاسو چې له وخت نه سالک صاحب سره ژوند کوئ دې باید شوي چې تاسو هغوی نه انګیزه واخلئ او نور هم فعالیتونو ورته ادامه ورکوي مثلا شعر ولیکئ لیکوالي وکوئ یا
بلدیت پیدا مگر بل آخر سره یو ځای شوم یعنی مونږ چې کله واده وکړه خپلو کمزوری وو او هغه خامیو ته متوجه شوم په ادب کې چې زما په ادبیاتو کې زما په لیکنو زما په شاعري کې څومره کمی او څومره کمزوري ده ما بالکل تاسو باور وکړئ چې ما هغه لیکل پرېښودل په دې خبره به هغه مانه خفه کېدم او تر اوسه پورې هغه ماته وایي زه وایم چې زه یو ځل زده کړې مکمل کړم زه ادب وپېژنم شعر وپېژنم نثر وپېژنم چې نثر کوم اصول لري شاعري کوم اصول لري زه یو ځل وپېژنم زه هیله لرم چې زه به بیا ډېر ښه لیکل وکړم او اوس هم چې کوم لیکل کوم داسې زړه نازړی چې کله ورته وښایم زه زړه نازړی یم مدرتي کې به اوس ماته څومره خو هغه د هغوی عظمت چې زه فکر نه کوم چې هغه د دې لپاره ما ته د هغه شاعري کې خامي یا کمی نه راخی چې زه خفه نشم یا زړه مات نشم او څه خبر یم دا راز غوی سره دی خو لی ډیر کم زینو کې د سیما ته وای کنه چې دا د سیا دا د سی کې د سی کې چې ما هته د شعر ظاهري جوړخ نه پیجن تر سوز دوی سره یو ځای شوی نو اوس می بیخی د شعر غ اصلیت پیجن چې شعر اصلا څه دی او څنګه باید ولیکل شي
اغه لسلیک تاسو د خپل نصرونو یادونه وکړه چې ډیر نصرونه چې موږ باړلې د جبران خلیل جبران دینو که دا مخو نصرونو له جملې نه یو نصر اوریدونکو ته وړاندې کې ډیر پخشي
سمه دا غلی زبا دلته یو نصر دی دا غي عنوان دی د جوهر ارزښت دا به تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم د جوهر ارزښت د غرون لمن کې یو سړی اوسید له هغه سره د پخوا مهال یو خپل مجسمه و هغه سر چپه په دیوال رازړولې وه او په ارزښت یې نه و خبر یوه ورځ د ښار یو اوسیدونکی هلته راغی لوستی او پوه سړی و هغه چې دا مجسمه ولیده نو له څښتن ځنې یې وپوښتل آیا تاسو دا مجسمه خرڅوئ غرني سړی چې دا واورېدل په خندا شو او ویې ویل دا تیږه به څوک واخلي ښاري ورته وویل د یوه درهم په بدل کې یې ماته راکړه غرنې سړی په دې سودا حق پک شو خو د هغې څه خپل درهم یې په جیب کې کېښود ښاري سړی مجسمه واخیسته او ښار ته لاړ څو میاشتې وروسته هغه غرنې سړی ښار ته لاړ د بازار په یوه کونج کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه هغه هم ورغی یو سړی په لوړ اواز داسې چیغې وهلې راشئ راشئ بې جوړې شهکار ګورئ یوه ارزښتناکه مجسمه چې په ټوله نړۍ کې ساری نشته د لیدلو لپاره یوازې دوه درهمه ورکړئ راشئ هلئ راشئ یوازې دوه درهمه غرنی سړی هم دوه درهمه ورکړل او د هغې ښکلې مجسمې ته لیدلو دپاره دننه لاړ چې څو میاشتې وړاندې یې د یوه درهم په بدل کې پلورلې وه
ډیره مننه. اغلی سالیک په دې وروستیو کلونو کې مثلا ډیرو میرمنو د ادبیاتو برخه کې فعالیتونه پیل کړي دي چې لوی مثال موږ د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه خودلی شو. تاسو په نظر مثلا د دوی فعالیتونه څنګه دي او د دوی کارکردګیان څنګه ارزوي؟
مننه. بالکل، په دې اوسنی وخت کې د الله فضل دی، الحمدلله پښتو د هر اړخه مغني شوی ژبه ده، ان شاء الله غني کیدونکې ژبه ده. او لکه تاسو څنګه وویل، میرمن ادبي بهیر په نوم باندې چې ټولنه جوړه شوې ده، میرمن د شاعر او د لیکوالو میرمنو د یو ځای کېدو لپاره دا یو ښه ځای دی، یو ښه ټولنه ده. په دې کې د دوی ادب ارتقا کوي. بېشکه چې د په اوس وخت کې لیکوال او شاعران په پښتو کې ډېرې دي. په هغه زمانه کې چې موږ شاعري کوله، درې څلور داسې لیکوالان وي چې په هغه وخت کې دوی شاعري کوله، خو اوس ماشاءالله ډېرې دي او د دوی شاعري تر یو حده خام ده. خو زه هیله لرم چې نور هم پرمختګ وکړي، دوی مطالعه وکړي، د ښو شاعرانو کې شعرونه ولولي. یوازې د شاعرۍ لپاره د شعرونو کتابونه لوستل نه ضرور، هغوی باید ادبیات مطالعه کړي، د ادبیاتو اصول مطالعه کړي، نور نړیوال ادب ولولي. او یوازې په دې د اکتفا نه کوي چې اوس پنځه شپږو کسانو مثلا په فیسبوک کې دوی ته لایکونه ورکړي، مثلا واه واه ورته وکړه، زبردست غزل دی، ښه غزل دی. بس دوی دې په دې نه باندې اکتفا نه کوي، دوی دې د نور پرمختګ لپاره او د نور لاسته راوړنو لپاره کار وکړي. او زه هیله لرم چې دوی به وکړي انشاءالله. او زه خوشحاله یم چې په اوس وخت کې دومره ډېرې ښځینه شاعرانې دي او الله دې نور هم ډېرې کړي.
مثلا ځینې زموږ خویندې چې نوې ادب دنیا ته راځي، دوی خو طبعا ضرورت لري چې مثلا لکه تاسو غوندې میرمنو سره چې لږ تجربه لري، کتابونه چاپ شوي دي، کین او دوی آثار مطالعه کړي، د دوی مثلا هغه ځینې تجربې چې دوی لري هغوی سره شریکې کړي. تاسو کله مثلا د سنې د خو چې میرمن بهیر ته لاړ شي، خپلې تجربې چې لري دوی سره شریکې کړي، داسې اراده لري کله لاړ شي یا کله تللی یاستئ؟
تر اوسه خو زه په داسې غونډو کې ما ګډون نه دی کړی او په آینده کې هیله لرم چې لاړ شم. خو ځینې مصروفیتونه دي او ځینې بوختیاوې دي چې زه نشم کولی د هغې بوختیاو له امله دوی سره کینم یا خبرې ورسره نه کوم. په هر صورت که هر څوک غواړي چې مشوره واخلي یا مثلا وغواړي په دې اړه باندې چې د خپل شعر په باره کې زما نظر واخلي، نو زه اکاونټ لرم. همدارنګه اوس خو داسې نړۍ ده چې څوک پټ نه شي پاتې کېدلی، د اړیکو ډېرې لارې شته دی، هغوی کولی شي ما سره اړیکه ونیسي. خو په هر صورت زه بیا هم د خویندو نه دا هیله لرم چې دا هیله دې نه لري چې زه به بې ځایه د دوی یا تعریف وکړم یا څنګه. هغه کمې برخې چې د دوی په ادب کې یا د دوی په لیکوالۍ کې یا د دوی په شاعرۍ کې کمزوري دي، باید هغه دوی ته په ګوته شي او د هغې د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
اغلی زینب سالک، ډیره زیاته مننه.
هم مننه چې موږ ته موقع راکړل.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د نوم په ارتباط مخای ډیر څه اوریدلی وي. ارواپوهان وایي ښه او غوره نوم د انسان پر شخصیت مثبت اغیز لري. همداراز بله خبره چې اخلاقي حکم دی، هغه دا ده چې له کومو کسانو سره چې راشه درشه لرو، یو ځای کار ورسره کوو، یا مو دوستان، آشنایان، ملګري او ګاونډیان دي، د هغوی نومونه باید سم یاد کړو او په سم شکل یې ادا کړو. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي، استاد خپل شاګرد ته د نوم د یادولو سپارښتنه کوي. تاسو یې واورئ. سپارښتنه یې جالبه تشبیه کړې ده.
ممتاز شاگرد په ورستی امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایا او په خوشحالۍ پاڅید، خو استاد کیناو. یو بل سوال یې ورنه وکړ، هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسو صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل، استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپلاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل، د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سرو کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروحه بدن وګڼه، او بیروحه بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. شاگرد په مخ اوه کې را مات شوی. استاد ته یې وویل، زنو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم. استاد وویل، نه، تا ډیر زحمتونه وویستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساپ کې پوکړه او هغه چپړاسۍ مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه.
عزتمن اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د کنایې په اړه و. نن ډاکټر صاحب درمل د اسامیزی په باره کې راته غږیږي. اسامیزی د شلمې پیړۍ له پیله په ادبیاتو کې مهم باس دی او ادیبان ډېره توجه ورته کوي. اسامیزی څه ته وایي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنه داسې ځوابوي.
اسامیزی د پنځو حواسو ګډولو ته وایي. دې ته په انګلیسي کې سین استیزیا وایي. سین یو ځای کولو ته وایي، دوه شیان چې سره یو ځای شي، یو استیزیا حس یا حواس. موږ په نارمل ژوند کې یا په عادي ژوند کې د محیط سره د خپلو پنځو حواسو په واسطه تړلي یو. د سترګو په واسطه شیان وینو، په پوزه بویونه به کوو، د ژبې په واسطه څکه کوو، په غوږونو اورو، او د پوستکي یا لاسونو په واسطه لمس کوو. کله کله داسې شي چې شاعران یا عوام خلک د دغو پنځو حواسو کار د یوه بل ته وسپاري. دا یوازې په شاعرۍ کې نه دی، موږ تاسو په عامیانه ژبې کې هم زموږ خلک وایي چې پلانای ډېرې خوږې خبرې کوي، یا وایي پلانای ډېره نمکي نه څیرې لري، یا وایي د پلانی سندرغاړي ډېر پوست او نرم آواز دی. که دې خبرو ته پام وکړو، موږ چې کله وایو پلانای خوږې خبرې کوي، خبرې اورېدل کېږي. دلته د خوږوالي صفت د ژبې په واسطه خبرې څکل شوي، هغه شی چې د اورېدو دی څکل شوی دی. کله چې وایو چې پلانای نمکي نه څیرې لري، د لیدو شی څکل شوی. دغسې یو حس په بل باندې کټول یا د یو حس نه د بل دنده اخیستل، د ته حسمیزی یا سینستیزیا وایي. په نورمال ژوند کې هم دا ممکنه ده چې موږ د یو حس نه د بل کار واخلو. مثلا هغه ماحول چې موږ تاسو په شپه کې ناست وو او زموږ تاسو قلم ورک وي، برق نه وي، موږ تاسو په میز باندې لاس وایو، په کمپیوټر لاس لګېږي، قلم مو په کتاب لاس لګېږي، او اخر مو چې په قلم یا پنسل باندې لاس ولګېږي، موږ تاسو وایو چې دا خپله ورکه مو پیدا کړه. په دې ځای کې موږ تاسو قلم د سترګو په واسطه نه وینو، بلکې د لمس په واسطه وینو. دغسې د حواسو ګډون یا په یو بل کې امیزش ته حسمیزی یا سینستیزیا وایي. زموږ په ادبیاتو کې، خصوصا په فولکلوري ادبیاتو کې پخوا هم وو، ځینې خلک چون دا ژبه موږ تاسو ډېره وایو او خپله ژبه مو ځینو ورته متوجه کړو، که ځینې وخت دغه ترکیبونه نور ژبو ته وژباړو، ممکنه وایي ډېر حیران کړي. همدغه و چې زموږ یوه مشهوره لنډۍ چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخیژه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. کله چې انګریزي ته ژباړل شوې، انګریز کرکتونکي حیران کړي چې د سپوږمۍ کړنګ وهل څه مانا، او بیا هغوی د تشریح کړي چې دا سینستیزیا او حسمیزی ده. ځکه چې د سپوږمۍ کړنګ وهل دلته د سترګو په واسطه لیدل کېږي. کله چې سپوږمۍ راخیژي، ناڅاپه د هغې رڼا راغورځېږي، او دلته لیدل اوریدل شوي دي. زمون په شاعرۍ کې هم، خصوصا هغه شاعران چې د هندي سبک سره یو سره بیت لري، ډېر ترکیبونه شته چې هغوی حسمیزی پکې شوي. خصوصا هغه غزلونه چې کله یې په ردیفونو کې د حواسو څخه یو راوړل شوي، مثلا که موږ وایو چې ګورم په ردیف کې یا اورم، دغسې ردیفونه راوړل شي په شعر کې، بیا د شعر ټوله فضا یا زمینه دې ته برابرېږي چې حسمیزی ته لاره پکې جوړ شي. مثلا د استاد پسرلي ډېر غزلونه دي چې په هغو کې اورم ردیف دی. په یو غزل کې وایي چې اخیر عشق دومره حساس کړم چې ناز یې اورم، که پر رخسار یې رنگ هم مالوزی پرواز یې اورم. دلته د ناز اورېدل، ناز د لیدلو شی دی. کله چې څوک ناز کوي، هغه لیدل کېږي، خو چون ردیف د اورېدو سره تعلق لري، نو حسمیزی پکې شوی او د لیدو شی اورېدل شوی دی. یا ستاسو په یو شعر کې داسې راځي چې د لمس په نامه یو شعر دی: له کروندې راغلم، ستا خندا مې لمس کړه، له اوبو سره روانه وه. خندا لیدل کېږي یا اورېدل کېږي؟ یعنی خندا چا نه دی لمس کړی، دلته خندا ته وجود ورکړل شوی او د لمس وړ ګرځول شوی دی. دا په ادبیاتو کې حسمیزی بلل کېږي. د کروند سیمې شعر دی چې: جام خالی دی ساقي نشته، بس ورونه خو بس خو، د وړو ستورو په جام کې سحرونه خو بس خو، د لقمان پته د ورکه او دردونه هم خمار دي، غلی غلی راته وایي پر هرونه خو بس خو. په دې شعر کې په ردیف کې سکل رغلی دي، او دغه شیانو مسکل شوی دي چې هغه اصل مسکل سره تعلق نه لري، مثلا ورونه مسکل، تندرونه مسکل، جګرونه مسکل، او دا ټول دی حسمیزه تل نور ور کړی د استاد پسرلی. او بل شیر ته چې پسرلی نه اوري غوګونه پوست اواز د نګهت، مگر فرمان دې لیمو هم په لیمو اوري څوک. په دې بیت کې دوه حسمیزه شوی، اول په اوله مصرع کې وایي چې پسرلی نه اوري غوګونه پوست اواز د نګهت، یعنی د نګهت پوست اواز اواز اوریدل کېږي، خو دلته پوستوالی مو سره غوټ شوی، مگر فرمان یې د لیمو هم په لیمو اوري څوک. او په لیمو باندې موږ لیدل کېو او دلته اواز ور باندې اوریدل شوی دی. د حسمزه مسله یوازې په ادبیاتو کې نه مطرح، کله کله په دینی متونو کې هم ډېر راغلی، او دا په دینی متونو کې د اشاعره او د معتزله ترمنځ یو مهم اختلاف دی. معتزله چې دین ته د منطق او د عقل د نظر ګوري، کله کله وایي چې د یو حس کار د بل نه نشي اخیستی. د شیانو ترمنځ د علت او معلول قوانین دي، پوزه باید بویونه حس کی، ژبه باید ذائقه د ذائقي کړو کې، غوږونه باید وزونه ووري. دوی وایي دا منطقي نه ده چې د یو حس کار د بل نه وخلو، خو اشاعره ورته وایي چې دا عادت الله ډول یو کیسه ده. موږ تاسو د اول نه لیدلې عادت شوي یو چې ورس وزول کوي، یو شی چې پورته لوټ شي هغه به زمکې ته راغورځېږي، خو که خدای پاک وغواړي دا کیسه بدلیدایم شي. دوی وایي مثلا د ابراهیم علیه السلام پیښه او معراج ته د خطو کیسه، دوی مثال ورکوي چې یو شی چې پورته پرتوب چې باید راوغورځي، خو د معراج په کیسه کې داسې نه کیږي، یا ور باید سوزول وکړي، خو د ابراهیم علیه السلام په کیسه کې داسې نه کیږي. د دوی منطق دا ده چې که چېرې خدای پاک وغواړي دا عادت الله بدلولایم شي، یعنې د سترګو نه د غوږونو کار اخیستل شي، د غوږونو نه د سترګو کار اخیستل شي. او دوی یو مثال د لامسه د حس په باره کې مرکوي، چې مثلا د بصیر قوه په سترګو کې ده، د شامي په پوزه کې ده، د ذائقې په ژبه کې ده، او د سمعي په غوږونو کې ده، خو د لامسه حس په ټول وجود کې خور ده. مگر مونږ باندې چې په تندي باندې څوک لوس کې دي لمس کوي، د لاس په واسطه لمس کوي، د پښې په واسطه لمس کوي، خو دا خبره په خپله هم د طبابت نظر یو مشکل لري. هغه مشکل دا ده چې پوستکی په وجود کې د یو غړي په توګه ده، او دا لمس یوازې غړي وسوب کوي.
ډاکټر صاحب، زه اکثره ځوانان وینم چې کله له دغه سې مسایلو سره، لکه تاسو چې مثالونه ورکړو، مخصي بیل دي چې هغه باریکیو ته متوجه سي او هغه اسامیزي ته متوجه سي، اکثره وخت وایي چې دا شعر بې معنا دی، بې مفهومه دی. اسامیزي په پانتون کې تدریسي که نه تدریسي؟
دا لومړی ځل په شلمې پیړۍ کې په غربي ادبیاتو کې د اسامیزي بحثونه پیل شوي، نوي بحثونه دي. خو لکه ما چې مخکې د اشاعره او د معتزله خبره وکړه، دویم بحثونه ورباندې کړي، مګر دوی د ادبیاتو د لحاظ نه دي ورباندې، د دینی منطق د لحاظ ورباندې کړي دي. او بیا وروسته دا بحثونه د غرب نه فارسي ادبیاتو راغلي، او فارسي ادبیاتو نه زموږ ځینو کرکتونکو اشاره ورته کړې، په پښتو کې پخوا هم اشاره ورته شوې، نوې نه دي ډېر. خو البته د پوهنتون نوټونو ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. په پوهنتون کې یک کېږي هم. اول مشکل خو دا دی چې دوی د کټګورایزیشن په مشکل کې دي چې کومه برخه کې دا مطالعه کی. او بل خبره ده چې چون دغه کتابونه په خول کې شوی په پنتون کې، او نو بحثونه ډیر نه دی داخل شوی، ځکه د حسمیزه بحث هم اوسه پورې په دې کتابونو کې نه دی لیدلی. حسمیزي استتیکی یا خکولایزه فلسفه ده. په یو شعر کې چې کله شاعر دی په دې په اړه خپل عاطفي عکس العمل سره شریکوي، موږ د شیانو په اړه محدود صفتونه لرو. مثلا موږ وایو چې د یو اواز په اړه، اواز ټیټ دی، اواز جګ دی، اواز بم دی، اواز زیر دی، د اواز په اړه تقریبا فزیکي خبرې کوو، یا هغه صفتونه د اواز سره تړو چې په ټولنه کې شته یا مخکې موږ اورېدلي دي د اواز په اړه. مګر که د یو اواز سره زموږ یو شدید عاطفي اړیکې وي، دغه اړیکه څنګه څرګنده کړو؟ اوس که زه وایم د یو چا اواز لوړ دی، د یو چا اواز ټیټ دی، د یو چا اواز زیر دی، د یو چا اواز بم دی، دې سره فزیکي برخورد تړلی دی. د اواز په اړه زه فزیکي معلومات ورکوم، هغه معلومات چې فزیک وي د صوت په اړه، مګر د دې اواز په اړه زما عاطفي برداشت څه دی. کله چې غواړو چې د یوې پدیدې په اړه خپل عاطفي برداشت څرګند کړو، خبره حسمیزه ده. مثلا موږ وایو چې د پلانې اواز ډېر خوږ دی، یا کاروان چې وایي چې خپل بکړه مستا اواز کومې لید دومره په مخه دی لګېدلی، یعنی د دې اواز په اړه کله چې د اواز په اړه حسمیزي وشو، اواز ولیدل شي، جسم ورکړی شي، بیا هغه لمس شي او ښکل شي، د دې مطلب دا دی چې شاعر د دې اواز سره ډېر شدید عاطفي تړون لري. نو په ادبیاتو کې کله چې شاعران یا ادیبان غواړي چې دیوی پدیدی پړه دیو اواز پړه دیوی پدیدی پړه چې لیدل کیږي یا بوی کیږي یا څکل کیږي دغه پړه شدید عاطفي عکس العمل وښيي. بیا کېدای شي دا د خپلو نارمل حواسونه یې جدا کړي او حسمیزي ورباندې وکړي. ځینې کره کتونکي وایي چې حسمیزي چې دی د کنایې له ډلې څخه دی او ځینې وایي د استعارې په بخش کې راځي. زما د نظره حسمیزي خپله د استعارې یوه ډله ده. مثلا موږ چې وایو چې ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي، شین توتیا مې شکرې مې خوراک دي، دلته مو خبرې د شکرو سره تشبیه کړي. د دې مطلب دا دی چې په زړه کې مو دغه خبرې د بورې سره یا د بل خواږه شي سره تشبیه کړي، بیا مو د هغو یو خاصیت خوږوالی خبرو ته ورکړی. مشابه شته مشابه بهي نشته، دغه موږ د استعارې په تعریف کې وویل. نو ځینې خلک او کره کتونکي وایي چې حسمیزي د استعارې په ډله کې راځي، او کله کله ځینې کره کتونکي په بادی کې مطالعه کوي، ځینې په بیان کې د تخیلي بحثونو په برخه کې مطالعه کوي. خو څرنګه چې حسمیزي د تخیل زیږنده ده، او کله چې یو حس د بل په ځای کریږي، شاعر په زړه کې هغه تشبیه کړی وي د یو بل شي سره، ځکه نو موږ د دې لحاظه د تخیل په برخه کې مطالعه کړل او د استعارې د ډلې څخه حسابېږي.
ډاکټر صاحب، په تخیل پورې تړلي ځینې مسایلو باندې موږ خبرې وکړې، داسې بل څه هم چې په همدغه کټګوري کې شامل وي پاتې دي کنه دي؟
په تخیل پورې اړوند بحثونه لا ډېر پاتې دي. موږ په پخوانیو بحثونو کې اول متخیل معرفي کړ، بیا مو د هغه ځینې برخې تشبیه، استعاره، کنایه، ځینې نور بحثونه لکه حسمیزي، پاراډاکس، استوره، سمبول هم د تخیل په برخه کې راځي، ځکه دغه هم هغه پدیدې دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي او خیال جوړوي. نو په راتلونکو بحثونو کې به موږ په پاراډاکس او سمبول او استوره باندې بحثونه ولرو.
دغه نوي مسایل چې په نړیوال ادب کې مطرح دي او مهم دی او غي اهمیت ورکی، دا ډیر سوي دي. د دوه شاملې دل د پانتون په تدریسي کتابونو کې څومره ضروری
په خانه کړه کتنه چې هغه د عربي بدیو بیان او فنونو په بنسټ باندې کړه او خلایز تل مغوي، چون په نورې دنیا کې په هر برخه کې ریسرچ او څېړنه کیږي د ادبیاتو د تللو لپاره، خصوصا د هنري ادبیاتو د تللو لپاره ځینې نوي فکټورونه او نوي تلې هم جوړ شوي دي، چې په هغو کې حسمیزي، پاراډاکس، سمبولونه او استوري هم شامل دي. او د دې سره زموږ د شاعرانو د مطالعې صاحب پراخه شوې ده، غربي ادبیاتو ته او نور نړیوالو ادبیاتو ته هم لاسرسی لري. اوس ډېر خلک دوی چې په نور نړۍ کې هغه میکانیزمونه چې نوي کارونه اخیستل کیږي، لکه ما یادونه وکړه، د دوی په شاعرۍ کې هم شته. نو د دې شاعرۍ، د دغه نوي شاعرۍ د تشریح لپاره موږ مجبور یو چې دغه نوي ارزښتونه او نوي ښکلایز فکټورونه هم تشریح. دغه زموږ په ادبیاتو کې پخوا هم مثلا تاسې د بیدل په شاعرۍ یا د هندي په نور شاعرۍ باندې چې کله بحث شوی، په دوی کې د حصه میزه پراډکسونه او استوري او سمبولونه زمونږ خپل په پښتو ادبیاتو کې، په ولسي ادبیاتو کې زخ ډېر موندلی، خو دا چا تشریح کړي نه دي چې دغه هم یو حسن دی په ادبیاتو کې. کوم حسن دی؟ یو خدا چې د دې لپاره موږ مناسبه ټرمینالوژي نه لرله، علم چې کله رامنځته کېږي اول وایي ټرمینالوژي ورته جوړه شي. کله چې په غرب کې د دې لپاره ټرمینالوژي جوړه شوه، هغوی خپل ادبیات هم ورباندې تشریح کړل. اوس زموږ د ادبیاتو ځینې هغه پټ ګوټونه هم تشریح کېدای شي چې پخوانیو هغو ادیبانو یا کره کتونکو چې عربي کره کتنه او فنونی کارول، د هغو سره د تلې نه وي.